مات شبر باشید. شبر سپ
احمدی سپ تاسو ستړي مشي دا تو بجو د خبرونې دا وريدونکې هر کله کوم وړاندې به واورئ چې اسلام آباد د افغان سولې پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ کړی دی. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا وروستیو جګړو ته اندېښنه شي او د اوربند هیله لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تور پوری کړ چې په هند کې ملتپال هندوان د مسلمانانو پر ضد کرکه پاروي، او په اوکراین کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا له طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال اوربند وکړي. نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو دوه اونۍ پوره شوې، خو دواړه لوري تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه دي رسېدلي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوځون له دوحې څخه ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو دوام خلک اندېښمن کړي دي.
زمونږ تمه او توقع له طالبانو څخه همدا ده چې جنگ متوقف شي او د سولې مذاکرات مخ ته ولاړ شي، ځکه په دې وروستیو کې جګړو او تلفاتو د افغانانو اندېښنې راپارولې دي.
د طالبانو ویان محمد نعیم ویلی دی چې د طالبانو په بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی، او د ده په وینا پر دوی حکومتي ځواکونه بریدونه کوي. په پام کې ده د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د دوشنبې په ورځ اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د بین الافغاني خبرو په اړه بحث وکړي. د مصالحې د عالي شورا ویان ښاغلی خوځون وی د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان ونډه مهمه ده. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیلو او ورګون ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوسو د برید پر مهال د یولس طالبانو د مرژوبلي خبر ورکوي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې وایي طالبانو پرون جمعه حمله وکړه. د امنیه قمندانۍ ویاند شاه محمود آریان وویل
سرهګرو طالبانو د یوسف خیلو ولسوالۍ د سنگر پر پوسته او همدارس د ورګون ولسوالۍ د پیرکوتي پر پوسته باندې ډلایز بریدونه وکړل چې دغه نښته کې په ورګون ولسوالۍ کې درې تنه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی. بلخوا بیا په یوسف خیلو ولسوالۍ کې د ترهګرو طالبانو 15 تنه وژل شوي، دوه نفر ټپیان شوي دي.
شغلی آریان وایي چې په جګړه کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کورونی چارو وزارت وایي چې تېر شپه په کابل ښار کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د کورونی چارو د وزارت ویان طارق آریان وویل پیشه د کابل د 15 حوزې په اړوند سیمه کې شوې. شغلی آریان شخصي دښمنۍ د دې وژنې علت بولي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په کابل کې په روسیو کې جنایي جرمونه زیات شوي او هر ورځ د ښار په بیلابیلو برخو کې د انسانانو د وژنو او ټپي کېدو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د فوټبال لیګ لوبه په ترڅ کې نن مسابقه نشته او سبب سپین غر بازان لوبډله له موچای آمو سره مخامخ شي. دا لوبه په کابل کې روانه دي. پرون شاهین آسمانی د میوند اتلانو ټیم ته 3-0 ماتې ورکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په هند کې د هندوانو ملتپال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارولو او تبعیض ملاتړ کوي. عمران خان پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته په وینا کې چې له مخکې سب شبې وویل په هند کې له اسلام څخه د ویر رامنځته کول واکمني کوي، چې د ده په وینا په دې هیواد کې د نږدې 200 میلیونه مسلمانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. عمران خان وویل د هند حکومت باور لري چې هند یوازې د هندوانو لپاره دی. پاکستاني مشرانو په خاطر دې هم پر کشمیر چې ډیری وګړي مسلمانان دي د ولکې د پراخولو لپاره د هند پر هڅو انتقاد کړی دی. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی وایي ژوند د هغه پیلوټ او سی پرسونل ژغورلی دی چې له ده سره یې سمدستي روغتیایي مرسته وکړه. نوالنی پر خپل انسټاګرام لیکلي له ناروغۍ وروسته پیلوټ الوتکه په چټکۍ سره کښېنوله او روغتیایي کارکوونکي سمدستي وپوهېدل چې دی مسموم شوی دی او ده ته یې د مسمومیت ضد درمل ورکړل. د روسیې د اپوزیسیون 44 کلن مشر په الوتکه کې له سایبریا څخه ماسکو ته روان و چې ناڅاپه ناروغه شو او الوتکې په اومسک ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه. هغه وروسته برلین ته ولېږدول شو او نږدې دوه اونۍ په بې سره حالت کې په روغتون کې تېرې کړې. جرمني متخصصانو ویلي دي چې ناوالني په نوي چاک ډوله کیمیاوي موادو چې پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل مسموم شوی دی. ناوالني چې د کرملین له سرسختو منتقدانو څخه دی اوس مهال په جرمني کې دی او روغتیایي وضعیت یې ډاډمن بلل شوی. ډاکټران وایي که د نوموړي وضعیت د اوس په شان په چټکۍ سره ښه شي نو د ناروغۍ ټولې نښې به یې له منځه ولاړې شي. او وروستی خبر دا چې په اوکراین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. دا انتونوف 26 ډوله الوتکه پرون د دسمبر په 25 نیټه د اوکراین په خارکیف سیمه کې نسکوره شوه. د اوکراین د هوایي چلند اداره وایي الوتکې 28 سپرلۍ لرلې خو تر اوسه 22 مړي او 2 ټپیان موندل شوي دي. د ادارې ویلي چې د څلورو نورو کسانو د موندلو هڅې روانې دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان او پاکستان مشرانو پر افغان سولې خبرې وکړې.
د سولې د پروسې په جریان کې اور بند دواړو دورو اړین وګڼي.
دا خبری اسلام آباد ته د ملي مصالحې دالی شورا د مشر د سفر په درشل کې شي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا، د سیمه ییز هوادونو د ملاتړ جلبول.
طالبانو پوره څلور بشکاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې پخوانی ولسمشر نجیب الله ووژه.
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شو او په مخ او په تندي باندې چې د پیژنګولای وړنه.
د تاریخ د دې ورځې په اړه به وړاندې په تفصیل واوري. د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې.
زه فعلاً د کابل ښار په یو شخصي پارک کې ما ګڼه ګوڼه زیاته ده، نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه ده مراحته کړې.
د پاکستان صدر اعظم د افغان سولې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ وکړ. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې عمران خان د خبره له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړه. جمهور رئیس غنی او صدر اعظم عمران خان داسې مهال دا خبرې کړې دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې د مذاکراتو دوی اونۍ تیرې شوې دي او لا هم پر طرز العمل موافقه نه ده شوې. احمد تکل راپور لري.
پروانه اونۍ کې اسلام آباد ته د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس د سفر په درشل کې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې د روانو هڅو پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړې. د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې خبرو کې ښاغلی عمران خان د بین الافغاني خبرو پر مهال په افغانستان کې له اوربند څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان لومړي وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې د سولې پر پروسه او په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت باندې هر اړخیزي خبرې وکړلې. د سولې د پروسې په جریان کې اوربند دواړو دورو اړین وګڼي.
ښاغلی مینپال وایي افغان حکومت هیله لري چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر غنی عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه هم ورکړه. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان ونډه خورا مهمه ګڼل کیږي. په تیره اوس چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرو د دوو اونیو له تیرېدو وروسته هم نتیجه نه ده ورکړې، داسې ښکاري چې کابل په دې برخه کې د اسلام آباد فعال منځګړتوب غواړي. په پام کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه د دوشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون ازادۍ رادیو ته ویل چې د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د سیمه ایز ملاتړ جلبول دي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا، د سیمه ایز هوادونو د ملاتړ جلبول او همدارنګه د مذاکراتو کومه لړۍ چې پیل شوې د زمنګ تم او توقع ده چې د سیمه او نړۍ هوادونو همکاري وکړي ترڅو دا پروسه بریالی شي.
ښاغلی عبدالله تیرونی د بهرنیو اړیکو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې له پاکستانی چارواکو سره به د نړیوالو تروریستي ډلو د له منځه وړلو په برخه کې د کابل او اسلام آباد د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی دوه اونۍ مخکې د قطر پلازمینې دوهې ته ورسېدل په تیرو څلورو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د اوږدې جګړې ښکېل اړخونه مخامخ خبرو ته سره کښېني، خو له هغه وخته تر اوسه د دې خبرو پر کړنلاره موافقه نه ده شوې. د دولت د مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي په بحثونو کې اختلاف د خبرو د پروسې یوه برخه ده. میرمن کوفي ازادۍ راډیو ته وویل چې دواړه خواوې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل او کاري اصولو په اړه موافقې ته نږدې شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوینی ملسیز وړاندې لڅو خوا او کابل ته د طالب وسلوالو چټک پرمختګ شاریان او نړیوال په یو ډول حیران کړل. د منی همدا ورځ وه چې په څو ساعتونو کې کابل شار او ټول دولتي تاسیسات د یوې داسې ډلې لاسته ولوېدل چې د ادارې بڼه یې تر اوسه په هیواد او سیمه کې انګازې لري. له دغې پیښې څلورویشت کاله وروسته له طالبانو سره د روغې پیل شویو خبرو د طالبانو په اړه چې پنځه کلنه واکمني یې د امریکا په بریدونو ړنګه شوې وه، هیلې، پوښتنې او اندېښنې یو ځای جوړې کړې دي. خاطر پردیس د څلورویشت کلونو پر دغو لوړو ژورو په دې راپور کې په تفصیل تیر شو.
د ماهیپر کاکه واګه تنګي او د څرخي پله همدا سړک د 1989 کال د سپتمبر پر شپږویشتمه د هغو سلګونو او زرګونو وسلوالو د چټکې تیریدنې شاهدان و چې تر دغې شیبې یې د تر ټولو لویې مړۍ ترلاسه کولو ته شیبې شمېرلې. د کابل نیول
کابل کې داسې طالبان راغله چې سار اعلان وکړي د شپې سار ته راغله، په یو ساعت کې دا ټول کابل ونیو. هر یو څوډیم په دې تصمیم جوړ کړو د وام مخ په دې واړه او بلې خواته
سپین پګړیو او تورګیرو وسلوالو په لومړني اقدام کې هغه ځای په نښه کړ چې مسؤلیت نړیوالو قوانینو تضمین کړی و. د ملګرو ملتونو دفتر نښه یو ځانګړی کس و، نجیب الله، پخوانی ولسمشر چې په 1999 کال کې د خپل واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته پکې پناه اخیستې وه. سنگر نیازی د هغه وخت د خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شوی او په مخ او په تندي باندې چې د پیژنګلۍ وړ نه و. زه نږدې ورغلم، نږدې چې ورغلم دی مې قد به د لاسونو له بندونو وپېژنده او له دې ټنډ چون زړیدلی حالت و. په زړیدلي حالت کې د پیژنګلۍ د سخت او بل ټپي مو ډېر سخت.
هغه مهال چې طالبان کابل ته کله راغله د وخت حاکم ټولګي چې مشري برهان الدین رباني کوله پرته له سخت مقاومت څخه کابل پریخود او د کابل په شمالي لاره چې زه همدا اوس همدلته ولاړ یم په شاشول او کابلیت طالبان ته پریخود.
سالم محمد ریګستاني چې هغه مهال د متحد جبهې غړی و له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي
د وخت جمهور رئیس برهان الدین ربانی او دفاع وزیر احمد شاه مسعود لازم نه ګڼله چې کابل ویجاړ او نور هم ویجاړ شي، نو په همدې دلیل یې پریکړه وکړه چې د کابل د شمال لارې کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو ته شاتګ وکړي.
د کابل نیولو سره سم د ادارې هغه بڼه چې لومړی کندهار او ورپسې هرات، مزار شریف، جلال آباد او نور افغان ښارونه د مخه تجربه کړي و، پر دې ښار هم پلنه شوه. ګیری جبري شوې، انجونې له کار او زده کړو راوګرځول شوې، د ټلویزیون لیدل بند شول، موسیقي نه اسلامي وبلل شوه او ډېری نورې فردي او ټولنیزې ازادۍ چې د دې ښار وګړي ورسره په وروستۍ نږدې یوه پیړۍ کې آشنا شوي وو له منځه لاړې. خو د کابل په نیولو هم په افغانستان کې جګړه چې طالبانو د ژر پای ته رسېدو ژمنه کړې وه ونه درېده. له پلازمین وتلو ځواکونو چې وروسته د متحد جبهې یا په عامه اصطلاح شمالي ټلوالې په نامه مشهور شول، کلک مقاومت ته دوام ورکړ او شمال لور ته یې د دغې ډلې پرمختګ ودراوه. طالبانو له څو ځلې نابریالیو هڅو وروسته د پرمختګ بله لاره غوره کړه. له لویدیځه پر شمال ورغلل او ښارونه ولسوالۍ یو بل پسې ونیولې او تر هغو چې امریکایانو د 2001 کال په مني کې پرځول له یو دوو ولایتونو پرته د هیواد نورې ټولې سیمې ولکه کړي. د طالبانو پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه داسې وایي.
هغه وخت کې د طالبانو هغه غټي مخې او اهداف هم دا و چې په افغانستان کې امنیت راولی او د افغانستان ملي وحدت تضمین کی او سره سره مواد مخدر د افغانستان د ټولن لری کی په دغه همدا اهداف کې دی کامیاب شوی ولی کله چې د حکومتداري وخت راځي هغوی په یواز سروانی په افغانستان باندې حکومت شروع کوي چې د انحصار مسله و
خو د خاورې او خارون نیولو طالبان ته د نړیوال مشروعیت پر واسطه کې مرسته ونه شوای کړه او لای واکمنی د طالبانو په نامه یادیده او نړیوالو د برهان الدین ربانی په مشرۍ پر زول شوی اداره د افغانستان د قانوني حکومت په توګه پر رسمیت پیژندله او همدانه پیژندل شوی واکمنی هم د یو عرب جهادي اسامه بن لادن پر سر له امریکا سره په ناندریو وبایلله او تیر نږدې شل کال د یو وسلوال مخالف ډلې په توګه واک ته د بیرته ستنېدو هڅې جاری وساتلې په داسې حال کې چې جګړه یې لا هم همغسې توده ساتلې له افغان حکومت او سیاسي ډلو سره د سولې خبرو ته یې هم په پای کې هو وویل او ورته کېناستل همدې کار په افغانستان کې د هیلو ترڅنګ چې د جګړې پای ته رسیدو ته یې لري دا پوښتنې و اندېښنې هم جوړې کړې چې په سخت دریځۍ ازمایل شوې ډله طالبان که بیا په یو ډول نه یو ډول واک ته ستنېږي څه به کوي د ځواب لپاره یې ټولې سترګې هاخوا وړاندې په خلیجي ښار دوهې ګنډل شوې دي خاطر پردیس آزادی رادیو کابل
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اسمت ساروان کتن ورته کوي
ډیپلوماټ نشي په افغانستان کې د تاریخوالو پر زیاتی دولي کنه خبره کړې ده د دې مجلې لیکنې سره سم د افغانستان حکومت او طالبان غواړي چې د سولې یو حل لار ومومي خو له دې سره سره په تاریخوالو کې هیڅ راس کموالی نه دی راغلی د دې لیکنې په دوام کې لولو د دواړو خواو خبرې تر اوسه پورې د طرز العمل د جوړولو له هدف وړاندې نه دي تللې د ډیپلوماټ خبرونې لمخې د تاریخوالو دوام یو څه په ګوته کوي او هغه دا ده ترڅو چې اوربند ونه شي هیڅ رسوله نشته له یوې خوا هر ورځ افغان امنیتي ځواکونه طالبانو ته د مرجوبلو د اړولو خبر ورکوي له بلې خوا طالبان د حکومتي ځواکونو د وژنو اداوي کوي د افغانستان حکومت د قطر په روانو خبرو کې د اوربند غوښتنه کوي خو طالبان وایي چې باید لومړی د جګړې پر عواملو خبري وشي ډیپلوماټ ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د پیغام یادونه هم کړې د پدې پیغام کې ویلي چې د افغانستان خلک اوربند ته فوري اړتیا لري او د تاریخوالو پای ته رسیدا تر هر شي ډیر د خبرو اترو د پرمختګ چانس زیاتوي نیویارک ټایمز رسپانه دی امریکایي رسپانه د کانکور په ازموینه کې د شمسی علیزاده اول نمبر کېدو ته اشاره کړې رسپانه لیکلي د انجلې په هغه مرکز کې درس وایي چې دوه کال وړاندې پرې انتحاري حمله وشوه خو دی بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ اتلس کلنی شمسی علیزاده د شاوخوا شل زره زده کوونکو په منځ کې تر ټولو لوړې نمرې وګټلې او ته په هنزي ته بریالی شو نیویارک ټایمز زیاتوي په میوند اکاډمۍ کې چې شمسی علیزاده درس وایي تر 200 ډیرو زده کوونکو د کانکور لپاره تیاری نیوله خو پر دغه مرکز په 2013 میلادي کال انتحاري برید وشو په دې برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست څلوېښت تنه ووژل شول او تر 600 ډیر نور ژوبل شول
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د فلسطیني ادارې مشر د ملګرو ملتو په مشرۍ د منځني ختیځ د سولې د کنفرانس ته جوړېدو غوښتنه کړې ده محمود عباس پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې او ویې ویل چې دا کنفرانس باید بشپړ صلاحیت ولري او ټول شکل اړخونه ګډون پکې ولري د موضوع جزئیات د احمد تکل پر راپور کې
د فلسطین د ادارې مشر عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو پر سرمنشي انټونیو ګوتیرش غږ وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې د منځني ختیځ د سولې د کانفرنس مشري وکړي محمود عباس پرون د سپتمبر په 15مه په خپل وینا کې هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې یو رښتینی پروسه پیل شي عباس له ګوتیرش څخه وغوښتل چې د دې کانفرنس په اړه د منځني ختیځ د تماس له څلورو اړخونو یعنی امریکا روسیې اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو او همدارس د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره سلا مشورې وکړي هغه زیاته کړه چې دا کانفرنس باید بشپړ صلاحیت ولري او ټولې ښکېلې خواوې د منځني ختیځ د سولې په رښتینې پروسه کې ګډون وکړي
فلسطینیان په لویدیځ غاړه او غزه کې د داسې یو دولت جوړېدل غواړي چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي. د ټوله سیمه د 1948 میلادي کال په جګړه کې اسرائیلو اشغال کړه. فلسطیني مشرانو په 13 جنوري میاشت کې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان رد کړ، ځکه د دې پلان له مخې په اشغال شویو سیمو کې یهودي میشت ځایونه د اسرائیلو د قلمرو برخه کېدل. ښاغلی عباس په یو ویډیوي پیغام کې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په ثبت شوې بڼه په عمومي اسمبله کې واورول شو، ویل تر څو چې اشغال دوام ولري او د فلسطین د کړکیچ د حل عادلانه حل لاره له پامه غورځول کیږي، په سیمه کې هیڅ راز سوله نشي ټینګېدای. د فلسطیني ادارې مشر وویل فلسطینیان د عربانو د سولې نوښت ته چې سکال د سعودي عربستان لخوا وړاندې شوی ژمن دي، د دې نوښت له مخې عربي هیوادونه له اسرائیلو سره عادي اړیکې ټینګوي چې په بدل کې د فلسطین خپلواک دولت جوړیږي او اسرائیل ټولې هغه سیمې پرېږدي چې په 1948 کال کې اشغال کړي دي. متحده عربي اماراتو او بحرین څو ورځې مخکې له اسرائیلو سره د عادي اړیکو د ټینګولو موافقې لاسلیک کړي. فلسطین دا اقدام وغنده. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د چهارشنبه په ورځ عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د عربانو د سولې نوښت یو هر اړخیزه او عادلانه حل لاره ده. سلمان زیاته کړه چې سعودي عربستان د امریکا د هڅو ملاتړ هم کوي، خو د متحد ایالاتو د وروستۍ طرحې له تایید څخه یې ډډه وکړه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د غیر حضوري رایې اچونې کلک مخالف دی، خو سیال جو بایدن خلک هڅوي چې په دې ډول رایه ورکړي. ټرمپ وایي ډیموکراتان له دې لارې په ټاکنو کې درغلي کوي. غیر حضوري رایه ورکول د هغو خلکو لپاره ده چې نه غواړي د ټاکنو په ورځ چې د نومبر په 3 ده د رایه اچونې مرکز ته لاړ شي. صفی الله سانکزی په دې اړه دا تفصیلي راپور لري.
ټرمپ په دې باور دی چې غیر حضوري رایه اچونه درغلیو ته لار جوړوي.
هغوی غواړي 80 میلیونه رای پاڼې ولیږي. دا ډیموکراټان دي، دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلي وکړي.
غیر حضوري رای اچونه د رای هغې کارونې ته وایي چې خلک د پوست له لارې رایه پاڼه د ټاکنو مرکز ته لیږي او یا د انټرنیټ له لارې خپلې خوښې وړ کاندید ټاکي. دې ډول ټاکنو کې هغه کسان برخه اخلي چې غواړي د رای اچونې مرکز ته ولاړ نه شي یا په بیلابیلو دلیلونو ترې لرې پاتې وي. ټرمپ چې له اول سره د غیر حضوري رایې کارولو سره مخالف و، دا وروستۍ څو ورځې غبرګون لا پسې جدي شوی او د ډېرو پام یې وراړولی. که ټرمپ ماته وخوري، چمتو دی واک په سوله ییزه توګه وسپاري؟ دا هغه پوښتنه ده چې چهارشنبه ماښام له ټرمپ پوښتل شوې، خو ټرمپ ټینګار وکړ د واک کومه سپارنه به نه وي بلکې د ده تداوم به وي.
موږ به وګورو چې څه کیږي. تاسې پوهیږئ چې ما د پوستې له لارې د رایو د کارولو په وړاندې سخت شکایت کړی او د پوستې له لارې رایه ورکول یوه غمیزه ده. د پوست له لارې رایه ورکول باید له منځه ولاړ شي. د واک کوم انتقال به نه وي، تداوم به وي.
ټرمپ ویلي د امریکا ټاکنې به د دغه هیواد سترې محکمې ته راجی شي او دا محکمه به یې په اړه پرېکړه کوي. د واک د سوله ییز انتقال په اړه د ټرمپ څرګندونو ګڼ غبرګونونه پارولي. کله چې د ولسمشرۍ ټاکنو له ډیموکرات کاندید جو بایدن د ټرمپ څرګندونو د نظر غوښتنه وشوه، هغه وویل چې ټرمپ ډېر غیر منطقي شیان وایي.
موږ په کوم هیواد کې یو؟ وګورئ، هغه ټرمپ ډېر غیر منطقي شیان وایي.
په بایدن سربیره ګڼو ډیموکرات مشرانو او ان جمهوری غوښتونکو هم د واک د انتقال د مسلې په باب د ټرمپ په وروستي نظر نیوکه کړې ده. د امریکا په کانګرس کې د استازي جرګې مشرې نانسي پلوسي چې د ډیموکرات ګوند غړې ده، داسې خبرګون ښودلی.
دا چې د امریکا ولسمشر به د واک د انتقال سوله ییز فکر په شک کې واچوي، دا نو بیا کومه د تعجب خبره نه ده، ځکه چې ولسمشر په ساینس او حکومت والی هیڅ نه ده خبر. او ګوري چې 200,000 کسان مړ شوي.
د امریکا ولسمشری ټاکنې د نومبر په 3 متر سره کیږي، هغه هم داسې یو وخت چې دا هیواد وارده مخه کرونا وایروس سخت ځپلی او ویرې زی چې په کرونا وبا د اخته خلکو شمیر لا پسې زیات شي. د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن د کرونا وبا په خاطر د غیر حضوري ټاکنو لپاره کمپاین کوي او خلک هڅوي چې ځانونه راجستر کړي او د پوست یا انټرنیټ لارې رایه وکاروي. هغه د سپتمبر په 13 د سی ان ان ټلویزیون په یو جوړ شوی غونډه کې بیا خلک وهڅول چې ورشي او رایه وکاروي. جمهور غوښتونکي ولې د غیر حضوري ټاکنو مخالفت کوي؟ دا پوښتنه مو د نړیوالو مسئلو له یو امریکا میشتي افغان کارپو محمد شفیق همدم وکړه.
د ټرمپ
ملاتړی دی په کیسه کې نه ده چې کورونا شته که نشته، که چیرې د انتخاباتو ورځې وي، ټاکنې ورځې وي، دوی حضوري زی رای ورکوي، ځکه چې ټرمپ د اول ورځ نه دا خلک نه ده ویرولی. خو برعکس دیموکراتانو خپل دیموکراتان او ټول ملت ډېر ویرولی، او اوس به دا خلک دی ته زړه نه ښه کوي چې دغسې رای ته لاړ شي، دا خطر وخت او رای ورکوي. نو ښاغلی ټرمپ دا محاسبه کړی، که چیرې انتخابات حضوري وي دی به برلاسی وي، که چیرې غیر حضوري وي چې هغې کې بیا د دیموکراتانو برلاسی ده.
ښاغلی همدم وایي د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ او د دیموکراتانو د کاندید جو بایدن کلک مخالفتونه به یو کړکیچ رامنځته کړي چې د دغه هیواد غیر متمرکز قضایي سیستم ته پکتو یې ښایي هواری ستونزمن وي. په 2014 کال کې نږدې 130 میلیونه امریکایانو رایه ورکړه چې له ډلې شاوخوا 40 میلیونه کسانو د پوسټ له لارې د انټرنیټ په وسیله یا په وختي ټاکنو کې برخه واخیسته. سږ کال اټکل کېږي چې 80 میلیونه کسان د پوسټ له لارې یا هم د انټرنیټ په وسیله رایه ورکړي چې د 2014 کال د شمیرو په مقایسه دوه برابره زیات ګډون ښیي. د امریکا پیو څیړندوی مرکز او د برېټانیا یوګاف احصایي مرکز په خپلو وروستیو څیړنو کې موندلی چې څه باندې 60% جمهوري غوښتونکي د ټاکنو په ورځ د رایه ورکولو لیوالتیا لري، حال دا چې نږدې 40% دیموکراتان د ټاکنو په ورځ رایه ورکوي. د دغو څیړنو په اساس دیموکراتان 50% د پوسټ لارې یا د انټرنیټ په وسیله سکال د رایه ورکولو لپاره لیوالتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
زه د فراه ولایت د کوالی ولسوالۍ رمضان احساس ټلیفون کړکر شیم. نو موږ دغه شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار او غریب یتیمې نه ویني، هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري هغه خلک یې نه ویني، نه څوک ورکوي. دا د هغو خلکو لپاره دي، هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران. نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ غږ باید تر ځای ورسیږي، دا مرسته که د خوار او غریب د ستړي لپاره یې او جلا خبره دا کوم ملکان د تاریخ ملکان دي، خو دغه موږ ځخ ته رضا ورسوي. موږ دغه پېښ لرو چې دغه سنځینه شي چې دغه موږ خواران تراسي. السلام علیکم. از ویلمن ولایت کې مرکزه پونتون ماسلم. موږ مشکل دا دي چې د اتو کال مخې پونتون لا وسوي دي، نو وس موږ نه په کابل تو وزارت کې نه احساس لرو، او انم ته څنګه کې شبل پونتون دولار سو او موږ پونتون وزارت لا وکړې دي. موږ ټول ماشینل ورونه دا مشکل لري. موږ د دې کال فارغ شو دي، دا ټول نو خپل ځای وسو په سي چې ورکلې په سي ځای وسو. نو موږ نه باید نو پورې شروع کړو.
السلام علیکم. زه پته شادي خوست ولایت نه تاسو سره د ټلیفون په کار خیا. دا 5000 ټلیفون چې دوی خوشي کړل دا غینه سره وکړل سره ما په کې تنه سره ورسې چې دا نه پر به جنگ نه دی، دا و ته ټول رو وتلې دي جنگ کوي چې جنگ نه درځي ور بند نه کوي. نو د څه خبره غوا پیدا و چې مذاکرات سره شروع کوو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټوله افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فصل کریم درویش د پکتیا لزازی عریوبا پراستولی سمیس که به مهم موضوع تا اشاره کرده او دیلی که د خرمن یا سپری قومونو ترمنز د جگلی زیاد امکان شده باید اوار لمخه مخونی ولشی. حسه که او چه پدیخ پراونه که براندی پا پکتیا که لخپل خبریال سر تیلیفونی رابطه تینگ کرو که مچر تنوی معلومات پدی برخه که پیدا کرده لطاس سر بای شریک کرو. فهیم زابلی لکی بی اوربنده د سولی خبری د وقت زای کول دی. اسماعیل دانش لننگر هار لکی د ولس هیله د واقعي سول راتګ دی، د جګړې شکیلې غاړې باید د ولس ته هیله پوره کړي. موسی کلیم د کندهار لارغستان ولسوالۍ په راستولې اسمس کې لیکلي دي، په بخښنې سره سي ورسته اسمس ته د نل وصل کیږي، البته د اوربند غوښتنه کړې ده. لیلا ستانګزی له لوګر لیکي خدای دې ګران هیواد افغانستان ته سوله راولي. ذاکر الله د غزنی لاندړو لیکلي دي حکومت باید په رښتیا سولې ته مخه کړي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکلی دی د سولې خبرو ته مهیلي کمی شوې دي ځکه چې طالبان اوربند نه کوي. عبدالنافی افغان لیکي په قطر کې مذاکرات روان دي او طالبانو جګړې ته دوام ورکړی دی، دوی سوله نه غواړي، په زور د افغانستان نیول غواړي. احمد الله فیضی لیکي باید د بېوزله افغانانو وژل کېدل او ټپي کېدل پای ته ورسیږي. شفیع الله چاروان له هلمند لیکي ک طالبان اوربند نه کوي نو د سولې رواني خبري نتیجه نه ورکوي. او خان محمد اسلام یار د هلمند لنادالین لیکلي دي ک طالبان د سولې په خبرو کې د حنفي فقه نه کار اخلي نو افغان حکومت دې ورسره ومني. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. 8:30 دي. لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال اور بند وکړي. نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو دوه اونۍ پوره شوې خو دواړه لوري تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه دي رسېدلي. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیلو او ارګون ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پر مهال د یولس طالبانو د مرژوبلې خبر ورکوي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي چې تېره شپه په کابل ښار کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په هند کې د هندوانو ملت پال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارولو او تبعیض ملاتړ کوي. او وروستی خبر دا چې په اوکراین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لکه څرنګه چې مو مخکې له تاسو سره ژمنه وکړه چې پکتیا ته ورځو، دغه اوس له پکتیا د ازادي راډیو خبریال احسان آرین په ټلیفون را سره دی. داسې خبر مو ترلاسه کړی دی چې په پکتیا کې د څپری او د خرمنې د قومونو ترمنځ د جګړې زیات امکانات شته. آرین صاحب، څرنګه دغه امکانات څرنګه رامنځته شوي دي؟
ډېره مننه سبرته تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه. رښتیا هم په پکتیا کې د سمکه او د غرونو ترمنځ جګړه ایواله خو ننګونو ستونزه ده چې له ډېر مخ په خوارې سي دلته د مشتو قومونو ترمنځ او د قبیلو ترمنځ وخت نه وخت لري جګړه کیږي. خیر مینه او سپیر هم دوه هغه قبیلې دي چې له ډېر په خوارې سي دوی د یو غره په سر چې دا وا پرلری جنټل پرلری نسبتي کې خپل منځ کې جګړه کوي چې تر اوسه پورې ان مرشوب له هم لري. خو پرون رئیس دغه سي غیر رسمي راپور نه البته ورکول کیږي لسی نه خلکو موږ سره تماس نیولای شي. بیا هم مرچینی ول شو دي او دوړ خو به هڅه کوي چې په یو بل باندې فاروز وکوي او بل اخر دغه موضوع یو طرف کې خو تر اوسه پورې جګړه نه ده شوې. یوازې د جګړې امکان تر ډیره بریښي.
آریان صاحب، د دې جګړې د مخنیوي لپاره چارواکو او یا مخورو قومي مشرانو کومې هڅې تر اوسه پورې کړې دي؟
په پکتیا کې تر ډیره دغه ستونزې د جرګو مرکو له لارې حل کیږي. څو ځله موږ چې کله د پکتیا له ځایي چارواکو او همدارنګه په خپل د دې قبیلو له مشرانو سره ولیدل، د دوی ترمنځ ناس شوې دي، د دوی ترمنځ خبرې اترې شوې دي، اما پایلې نه دا ورکړې. تر ډیره دغه سي جرګیو مرکې د نورو قبیلو د مشرانو په منځګړیتوب تر سره کیږي. کله کله داسې هم کیږي چې په بیړني ډول چې د دوو قبیلو ترمنځ جګړه رامنځته کیږي، په موقت ډول خلک د دوی منځ ورځي او هغه جګړه دروي. په اصطلاح ټوپۍ ورته ویل کیږي، ټوپۍ ډنګوي او د یو کال د څو میاشتو لپاره د دوی ترمنځ اور بند کیږي. خو د دې لپاره چې په دایمي ډول دغه ستونزې حل شي، دوی جرګه او مرکه کوي او بل اخر ځینې حل کیږي او ځینې همداسې نه حل پاتې کیږي.
دغه د موقتی هڅې لپاره د موقتی اوربند به ورته ووایو لپاره هڅې نه دي شوي تر اوسه پورې د خرمنې او سپری د قومونو ترمنځ؟
تر اوسه پورې چې د دوی ترمنځ جنگ نه ده شوی، همدا د هڅو پایله ده چې د جرګو او مرکو له لارې یا په اصطلاح د قومي مشرانو له لارې یا په ټول کې کول چې د دوی سره صحیح اداره هم تر یوې اندازې پورې مله ده. د دوی له لارې دغه هڅه شوې ده چې دوی په خپلو منځو کې سره جګړه نه کوي. خو ځینې وخت کله کله د تل وخت پورې کېږي ځین وخت یو جواب ډله یو طرف په بل باندې د دوی په خبره چې یارزل کوي تیری کوي او کله کله داسې هم کېږي چې اوس وخت د جلغوزۍ وخت دی او دغسې یو موسم دی سیزن دی د دوی په اصطلاح چې جلغوزۍ راټولېږي او بالاخره خرڅېږي او دغسې وختونو کې هم د دواړو ډلو تر منځ ستونزه راپورته کېږي.
احسان آریان مننه له پکتیا د ازادي راډیو خبریالو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام لرو. او د کور کلی پروګرام کې په افغانستان کې د کورونا وایروس مسله سیړل شوې ده چې ځینې خلک ورسره احتیاط نه کوي. په دې خبرونه کې د متخصص ډاکټر څرګندونه هم اوریدلی شي. او د کورونا په ارتباط په نړیواله سطح نوې خبردار چې تقریبا د کورونا د قربانیانو شمیر 1 میلیون ته په نړۍ کې رسیدلی.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په امنه سي جنگ تر نه راوتی
ذات البيني تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو، زه مریم توخی یم او د کور کلی د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دا چې لا هم په نړۍ او افغانستان کې د کورونا د ډېر خبر ورکړ شوی او په افغانستان کې قرنطین هم مات شوی، آیا اوس هم خلک میله ځایونو ته ځي؟ په کورونایي حالاتو کې میله ځایونو ته د تللو لپاره باید کوم تدابیر ونیول شي؟ او که په میله ځایونو کې د کورونا د مخنیوي په منظور تدابیر ونیول شي کومې پایلې به ولري؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. په پرمختللو هیوادونو کې خلک په ونې کې یو ځل میله ځایونو ته ځي تر څو د ونې ستړیاوې رفع شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک د دې په فکر کې دي چې څنګه د روزګار د مختبی ولو په خاطر ځان په کار مصروف کړي. خو بیا هم خلک کوښښ کوي چې د ژوند د خوږو څخه برخمن شي. په دې وروستیو کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس له کبله قرنطین وو، نو میله ځایونه هم بند ول. خو په افغانستان کې د کورونا په کمیدو سره بیرته د نورو تاسیساتو تر څنګ میله ځایونه هم خلاص ول او میله کوونکي هم تر بل هر وخت زیات میلو ته ځي. د کابل ولایت اوسیدونکي سلما چې ډېره میله ځایونو ته ځي وایي چې اوس خلک په دې فکر کې دي چې کورونا خاتمه ده، نو ځکه دومره جدي پام ورته نه کوي.
دا ډېر ځان خو قرنطین نو راغله چې خپل فکر بدل کړو، ځکه تفریق نه کورونا خلا تر اوسه پورې اخلاص نه ده. نو همداسې خبرو کول کېږي خو حفظ الصحه دا شان نه مراتیږي، نو فاصله مسله نشته. کور چې نه راوړو خارج همدلته هوټل نه دي، همدلته بیا اخیستل کېږي. داسې اوبه هم نشته چې خلک لاسونه پرې مینځي. ټول هغه ماشومان دي تالونه خوري، ګاز خوري، ساتیری کوي. نو نه مراتیږي. ټول خلک هېڅ پروا نه لري کورونا چې ده. او ټول وایي چې کورونا خلاص شو، کورونا نشته.
بل خوا د پکتیا ولایت اوسیدونکي سنم وایي چې دوی هم د کورونا له کمیدو سره میله ځایونو ته ځي، خو تر اوسه هم کورونا جدي نیسي، ځکه په داسې ځایونو کې چې خلک ډېر وي نو د ویروس د خپرېدو خطر هم زیات وي.
ځان سره هر څه راوړي دي، زیاتره خلک نه کوي، زیاتره خلک مراتي خپل کور سره خپل فامیل سره مجاز راځي. زیاتره خلک نور دوکانونه دي، شیونه دي، ځان سره هغه کوي، دلته اخلي هر څه. موږ ځان سره سنتازه راوړم، کرونا مراته کړې ده، هر څه په نظر کې نیولې ده، نو فاصله مراته کړې ده، لری لری ناست یو، هر څه نه هغه کوو. زه خلکو ته وایو، نو ټول ته وایو چې فاصله پات مرات شي، کرونا نه دا ورکه. خو څوک اوس دې وخت کې څوک دلته پارک خو بيخي مراعت نه کیږي د کورونا.
څنګه چې د انسان وجود خوراک ته اړتیا لري، په هغه اندازه د انسان روح آرامتیا او سکون ته ضرورت درلودلی شي. د زابل ولایت اوسیدونکي مروه چې په کابل کې یو شخصي پارک ته راغلي وایي خلک باید میلو ته لاړ شي، ځکه دوی یو ډېر لوی مصیبت شاته پرېښی. خو دا هم باید په پام کې ونیسي چې کورونا لا تر اوسه ختمه نه ده او باید مراعت شي.
چې تاسو ګورئ زه ذاتي پارک ته راغلی یم او زما غوښتنه د دې ټولو وګړو نه چې دلته راغلي دا ده چې فاصله مراد کړي او ځکه چې کورونا دویم موج راتلون کې دا نو دلته ډېره بے پروايي ده. ټول چې وینو یو ټال کې یو ځای ناستی یو چمن کې ناستی او فاصله اصلا نه مراته ماسک چانه دا چولې ودار خوړه چې خوري صحیح لحاظ نه زما په نظر ښه نه دي. دا میله ځایو کې چې دي دا مسایل باید مراد شي. نور هیڅ خبره نشته. زه چې اوس ګورم هر څوک دي د کانتین نه شی اخلي او دا ټالونه چې ګورې زم پکې کینم یو بل هم پکې کینو دې کالو دا او څوک صحتمند نه ده معلوم او به چې خوري ټول پایپ خولی ته نیولې ده نو زما په نظر مراد نه ده. او خدای مکړه دلته کوم څوک مریض نو دا څه خلک چې راغلي دا ټول په مرض اخته کېږي.
آیا پارکونو کې د خلکو د خوندي تابه لپاره کوم تدابیر نیول شوي؟ په کابل کې د ځاځي پارک مسؤول حبیب الله ځاځی په دې اړه وایي
هو د کورونا په وخت کې چې کوم وخت کورونا شروع وه هغه وخت کې مونږ درې میاشتې کرنټین کړی او پارک بند و. هغه نه وروسته بیا چې کله کرنټین ورو په ورو خلاصېدو نو مونږ خپل خلک راځي او خپل انتظامات مونږ ورته نیولي وو. مونږ د دې لپاره خپل لوحې بورډونه لګولي وو خلکو د پاره چې هغه پوه شي چې کورونا جدي ونیسي هغو دپاره مسافه مراد کړي نشانونه مونږ ورته لګولي هغه ځای کې مونږ چې کوم ځای کې رش جوړېږي دوشیا مورته لګولي. خو اوس اکثر افغانستان خل ټول د کورونا نه بس د سه خلاصې وخیل چې خلاص شو. خو بیا احتیاط کوم لاس پیکر لري چې کوم ورځ رشمي او د نور لري نو ورته وایي چې مسافه کورونا جدي وګل.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، زه د کابل ښار یو شخصي پارک ته تللی وم. هلته مې له عامو خلکو وپوښتل چې ولې دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر هغه لازم تدابیر نه مراتوي. ځواب یې له خلکو واورو. درنو دوستانو، زه فعلا د کابل ښار په یو شخصي پارک کې یم. دلته راغلی یم، دلته ځوانان دي او دوستان ډېر په پارک ګڼه ګوڼه زیاته ده. نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه ده مراته کړې، د غلبته فاصله او ماسک او دستکش چینل لري. نږدې ناسي ګڼه ګوڼه زیاته ده. دوی ته به ورشم پوښتنه به وکړم چې ولې دوی کورونا نه ده مراته کړې په دې پارک کې. نو دلته ماسک څنګه ورور ولاړ ده ول به دوی ته ورشم. ورچان اجازه ده؟
مهرباني.
نوم؟
محمد هارون رحیمی، د کابل ښار اوسیدونکی.
څنګه نن پارک ته راغلی؟
پارک ته راغلی میره له خاطره تفریح په خاطر.
دلته خو زه ګورم چې ډېر نږدې ناسته یا ماسک او دستکش نه لري، ولې مو کورونا نه ده مراد کړې؟
کورونا خو خلاص شو. نور یو دوره او تقریبا څلور میاشتې ټول قرنطین و. ما له هغه نه اوس خلک راوتې میلې ته تفریح په خاطر. نور ځکه نه ده مراد کړې، خاص هغه خو نشته. ویره نشته؟ نه، نور کومه ویره سوا ټول خلکو تېره کړه. اوس عادي خبره ده، بیرته عادي ژوند خلکو پیل کړه. خپل تفریح کوي، هغه کوي، ځکه د طبیعت نه خوند واخلي.
ډېره مننه کوم.
مننه تاسو نه.
مننه کوم. دلته زموږ بل ورور هم د دوی څنګه دوی نه به هم پوښتم. مهرباني، ځان وپېژنه.
احمد رشاد یم، د کابل اوسېدونکی.
څنګه نن پارک ته راغلی؟
هو نن مالې ودرېږه تفریح وکړو لکه پارک ته راسو.
څنګه دستکشې ماسک او د فاصلې خمونې دې مراد کړي؟ ولې
کورونا خلاص نو کورونا مې یو دوره تېره کړه، نو بس خلاص.
یعنې تاسو تېره کړې کورونا؟
هو او کورونا مې تېره کړه. نور وایي چې څوک چې تېر کړی هغه نور نه نیسي.
دلته زموږ بل ورور هم د دوی څنګه دوی نه به هم پوښتم. مهرباني، ځان وپېژنه.
د محمودین د کابل ولایت فغمان ولسوالۍ خالدرې د کلي اوسېدونکی. بله سه پارک ته راغلی چې نن چکر و.
څنګه زه چې ګورم تاسو کورونا نه ده مراد کړې، دستکشې مو نه دي اچولي، ماسک مو داسې ګڼه ګوڼه کې هم ناستستې، څنګه؟
ولله زه چې ګورم دا خلک ډېر آزاده ګرځي، نو زه هم داسې په شک ولېږم چې کورونا بس نه وي. ځکه داسې کوم اوس خو ان شاء الله کورونا نه ښکاري، نو دفترونه به عادي حالت کې دي، مکتبونه شروع شو، مکتبو کې څوک نه دي نیولي، نو ان شاء الله څه به نه وي.
د کورونا د مخنیوي په خاطر خلک په میله ځایونو کې باید کوم تدابیر مراعات کړي؟ او آیا په رښتیا هم د کورونا دویمه څپه را روانه ده که څنګه؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو د افغانستان د رواني متخصصینو د ټولنې له رئیس ډاکټر حکیم الله صالح څخه کړي. چا ورېدو ته ستاسو پام را اړوم. د ډاکټر صاحب تاسو ول چې کورونا ختمه نه ده، نو چې کورونا ختمه نه ده دغه میل زایو ته تګ راتګ هم خطرناک کېدی شي، تمام چې ځکه چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي، څه تدابیر باید ونیول شي دغه میل زایو کې چې خلک میلې ته ځي؟
دا طبیعي خبره ده، پخوا هم چې کله کووید 19 ناروغي رسمن د پیساب مرحله چې پاندېمیک ناروغي یعنی په ټول نړۍ کې دا نشر شوې ده، اعلان شوله عام روغتیا وزارت د دبليو ایچ او د نړیوال صحي سازمان لخوا ځینې لارښوونې د اعلان شوله چې باید په چیرې دغه محافظوي لارښوونې د کسان مراعات کړي نو د ناروغۍ نه به په امن وي. مثلا د لاس نه ورکول، د فاصلې مراعاتول، د لاس مینځل همیشه دوامداره شکل باندې ورسې په دې ساتو کې شل واري یا 15 واري د ماسک استعمال، د تجمعاتو نه مخنیوي. ول بعد مرغه زمونږ په هیواد کې راک څنګه چې په نور مواردو کې هم بې پروايي کوي، په دې مورد کې هم بې پروايي صورت نیسي.
ډاکټر صاحب، البته د ناروغي سره خلک عادي کېدل د کومه بعد پایلې ونه لري چې دوام زل د پاره بد ناروغي زیات شي او نور مشکلات برا جوړ کې څنګه؟
دا احتمال شته، ول په عمومي صورت باندې طبي خبر موږ افغانستان کې تجربه کړل، څنګه چې په نور نړۍ کې هم تجربه شولې وه، نوې ناروغي وه او په افغانستان کې عین هم دا رقم نوې تجربه وه. ولې د خلکو اول حالت کې چې کوم د کرونا د کووید 19 ناروغي هغه پیک حالت وي، یعنی کیسونه ډېر زیات وو، خلکو کې یو ډول ویره موجوده وه او اکثریت مړینه هم چې وشوله یا د خلکو د ویرې له وجې نه، د ځینې خلک کله ویره موجوده وي نو معافیت هم ټیټېږي، نور ځینې عوامل له وجې نه خلکو کې مړینه هم زیاته شوله او خلکو کې یو نوع د کیسونو دا بد حالت او د دې ناروغي په اړه د ویرې د موجود لوجې نه خلک مړه هم شول او یا متضرر هم شول. ولې اوس خلک وسره ده شوی دي، ما مخکې هم ویل کله چې دغه ناروغي سره موږ عادي ژوند زکول زکړو نو دا ناروغي موږ سره کنور نه ناروغي اونډي وي.
یعنی خلک وایي چې به هم دویم ځلې د پاره کورونا روانه ده، موضوع څنګه ده؟
دا احتمال شته چې دویم موج راسي او هم د دې سره چې هوا یخه طبي خبره ده چې ټول انتنات خصن ویروسونه په یخ هوا کې نسبت ګرم هوا ته زیات زمينه د تکثر، زیات زمينه د انتشار یو بل ته موجوده ده، ممکن دویم موج راشي.
ډاکټر صاحب، اوس د مخنیوي په خاطر باید څه کول پکار دي؟ نو خدا خو لازمي خبره ده چې څوک ځان وساتي. نو
د مخنیوي لپاره خو څو خبرې کوم، یو هغه لارښوونې چې د احتیاط وزارت لخوا او همدارنګه د نړیوال روغتیايي سازمان لخوا چې اعلان شوی دي، چې مثلا د لاس نه ورکول یو بل ته، د غېږې نه ورکول، د فاصلې مراعاتول یو بل سره، خصوصا یو نیم متر فاصله ساتل، د لاس دوامداره مکرر شکل باندې مینځل او همدارنګه د ماسک استعمال او تجمعاتو نه مخنیوي د دې د ناروغي د تکثر انتشار نه مخنیوي نه وکړي. او بل د هغه کسان، هغه هیوادوال چې په تنفسي ستونزو اخته دي یا په خوانی تنفسي ستونزو ناروغي لري، لکه د نفسنګي تکلیفونه، لکه د تبرکلوز تکلیفونه، یا نور مزمن د تنفسي تکلیفونه لري، او همدارنګه هغه کسان چې سرطاني ناروغي لري او هغه چټ معافیتي حالت لري، یا هغه کسان چې مزمن ناروغي لري لکه فشار، شکر او د زړه تکلیفونه، او یا زیات عمر لري، او یا حامله مېندې، دا کسان د کووید 19 ناروغي لپاره مقاومت نشي کولای. نو دوی نه باید د کورونا په مقابل کې ډیر جدي ووسی ترڅو خدا نه خواسته په دغه ناروغي اخته نشي او بیا د خطر سره مواجه نشي.
قدرمنو دوستانو، دا ودی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.